افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشو وایي سولې ته د رسېدو لپاره لنډ مهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو مو د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ شي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکونکو د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې وی سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه محکمې دوه تنه اداري کارکونکو عبدالقیوم او اسمت الله نن سهار 9 بجې دندې ته پرلار و چې د نامعلومو وسلوالو لوري پرې په جلال آباد شهر کې ډز وسوه. د سرچینې د معلوماتو لمخې په دې پیښه کې عبدالقیوم نومي وژل شوی او بل ملګری ټپي دی. اخوا د ننګرهار سیمې روختون هم تاییدوي چې روختون ته د یو کس مړی وروړل شوی دی چې په ډز وژل شوی د دې پیښې مسؤلیت روسي چانه ده منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ د وروستۍ پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. د قربانیانو کورنیو پرون ویلي وو چې د پیښې د ارزونې لپاره ټاکل سوی پلاوی لا تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. خو د افغانستان دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې د ولسمشر په سپارښتنه د دغه وزارت د کشف او استخباراتو د مشر بریګیډیر جنرال عبدالقیوم سالارزي په مشرۍ پلاوی ټاکل شوی دی او روز ولایت تلالی دی. افغان چارواکي په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د یوې کارخانې د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی. د 203 تندر قل اردو ویاند ایمل مومند رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په دې اقدام سره یې د لویو امنیتي ننګونو مخه نیولې ده.
تېره شپه کمانډو ځواکونو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د سپیس په سیمه کې د هدفمندو عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو هغه کارخانه کشف او له منځه وړي چې د ملکي وګړو د مرژوبلې او په یاد ولایت کې د پلچکونو او عام المنفعه تاسیساتو د ورانولو په موخه پکې ماینونه جوړېدل.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوې اعلامیه کې دا خبره رد کړې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د ایران پاوز په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی د سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داسې مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې دي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې لوژستیکي جنگي بیړۍ ماکران چې د هلیکوپتر الوتکو د انتقال ظرفیت په درلودلو سره د ایران تر ټولو لویه پوځي کښتۍ بلل شوې او د توغندي وشتونکي دستګاه وړونکي زره هم په دې دوه ورځنیو تطبیقاتو کې ګډون کوي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې له 2013 کال راهیسې وروسته لا لانجمنې سوې چې د امریکا متحده ایالات د ایران د اټومي تړونه ووت. امریکا له هغه وروسته پر ایران نور اقتصادي بندیزونه ولګول چې تهران په غبرګون کې په دې وروستیو کې د یورانیمو د بډاینې سطحه تر 20% پورې لوړه کړه. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د امریکا بندیزونه به ناکام سي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی وایي روانه اونۍ به بیرته روسیې ته ولاړ سي. ناوالنی چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړې. نوموړي نن پر ټویټر لیکلی چې په پام کې لري د جنوري پر 18 بیرته روسیې ته ولاړ سي. هغه لیکلی چې په خپل خوښه له روسیې نه دی وتلی، نو هیڅکله روسیې ته د تګ یا نه تګ پوښتنه نه ده ورته مطرح سوې. د روسیې پر حکومت تور دی چې د الکسی ناوالنی په مسمومیت کې لاس لري، خو مسکو دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالد ټرمپ استیزا کړي. د امریکا کانګرس پر ولسمشر یا نورو چارواکو د تورونو د لګولو لپاره هغوی استیزا کوي چې کپرسي د لری کولو لارې برابرېږي. د استازو جرګې مشري نانسي پلوسي ویلي که د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د ولسمشري څوکۍ لپاره ډونالد ټرمپ نامناسب ونه بولي، جرګه به ژر آن د جنوري 14 چې نن د ډونالد ټرمپ استیزا کړي. استازو جرګه چې ډیموکراتان کې اکثریت لري په دې لټه کې دی چې ډونالد ترامپ ګوښه کړی سي. د جرګې پرون یو پریکړه لیک تصویب کړی او له اجرایه قوې یې غوښتي چې د اساسي قانون له مخې د ورکړل سوي واکونو په کارولو سره دي ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس شاوخوا رامنځته سوي پیښو په خاطر ګوښه کړی. اخوا د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دوی به د اساسي قانون د 15 تعدیل پر اساس ترامپ له واکه ګوښه نه کړي. او امریکا څخه په یو بل خبر کې اوري چې د دې هیواد په دې هیواد کې د کورونا ویروس د واکسین پروسه چټکیږي. د دې هیواد چارواکو وروسته لاغه دا پریکړه کړې چې په تیر یو ورځ کې د کورونا ویروس له کبله د نږدې 4.5 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د لمړی ځل دی چې دومره ډیر کسان په یو ورځ له یادې ناروغۍ څخه مړه شوي. د امریکا د نویو اقداماتو له مخې ټول هغه کسان چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي باید د کورونا ویروس د منفي معاینې سند ولري. سربیره پر دې چې د کورونا ویروس د واکسین اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په پالیسیو انتقادونه روان دي، خو امریکایي چارواکو له 15 کلونو په ډیر عمر لرونکو باندې د واکسین تطبیق لازمی ګرځولی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا مثبتې پیښې نږدې 3 میلیونه ته پورته سوي دي چې له ډلې یې څه باندې 3,80,000 تنه مړه سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې دي.
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسیدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو.
د ښاغلي دانش پر دې څرګندونو او له هغې مخې د افغان ولسمشر اشرف غني پر څرګندونو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه ډېره ګونګه بللې وه د چارو د یو کارپو نظر مو هم اخیستی.
زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلي دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک دپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري.
د اروزګان والي لوی څارنوالۍ ته د فساد په تور د روغتیایي خدمتونو د یوې مؤسسې د معرفي کېدو خبره کوي.
د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و، په دې کې فساد شوی و.
نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا استازي جرګه نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د معترضانو د برید په خاطر استضاع کوي. او ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته رسیدو لپاره لنډمهاله یا موقت حکومت اړتیا نشته. ښاغلي دانش د موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې، خو په مشخص ډول ونه ویل چې څوک دغه هڅې مختوري. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو پیلېدو سره په دې وروستیو کې په رسنیو کې د موقت حکومت په اړه ګونګوسۍ زیات شوی. حال کې یو شمېر سیاستوالو چې په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره کتلي وایي هغه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د لنډمهالي یا موقت حکومت ملاتړ کوي. نور جزئیات به زموږ د همکار په رپورټ کې واورو.
د سولې خبرو له دویم پلاو ته لیدو سره سم د لنډمهالي یا موقت حکومت د جوړېدو خبره ورځ تر بلې ګرمېږي، خو د دې ډول حکومت له جوړېدو سره د اوسني حکومت مخالفت په خپل ځای دی. تازه د ولسمشر محمد اشرف غنی دویم مرستیال سرور دانشوی سولې ته د رسیدو لپاره لنډمهالي یا موقت حکومت ته هیڅ ډول اړتیا نشته. هغه د یاند چې نړۍ د وګړو اساسي حقوق او تلپاتې سولې تر نوم لاندې جوړ شوی غونډې کې خبرې کولې. د لنډمهالي یا موقت حکومت جوړېدل د نظام د پاشل کېدو په معنا وبلل. د زیاته کړه
موږ په یوې داسې مرحلې کې نه یو چې سولې ته د رسېدو لپاره موقت حکومت جوړ کړو. نه کومه کودتا یا انقلاب شوی، نه د افغانستان اوسنی حکومت د کومې جګړې یا بلې ستونزې له کبله پاشل شوی، نه د افغانستان اساسي قانون لغوه شوی، او نه موږ اوسمهال له یو نظام څخه بل نظام ته د تلو په حال کې یو.
خاغلی دانش هم د هغو په کور دننه له سیاسيونو او هغو کسانو چې د سیاسي رقابت پر بنسټ موقت حکومت جوړېدل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار بولي وغوښتل چې د ملي ګټو اساسي قانون او تیرو شل کلنو لاسته راوړنو لپاره د جمهوریت جبهې په خوا کې ودرېږي. که څه هم د ولسمشر دویم مرستیال د سولې خبرو کې د اوسني جمهوري نظام پر ساتنې او تر خوا د اساسي قانون په ملاتړ ټینګار کوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال بابر فرهمان د سولې خبرو وروسته دا ډول حکومت د خلکو په ګټه نه بولي. دا وایي که روان د سولې روانې پروسه پایله ورکړي، اوسنی ډول جمهوري نظام چې د خلکو مشاهده
بلی قدر من اردن کوي و تخنیکی ستونزه و خپل خبریال سره مو اړیکه ام پرې شو. خو د مهمې برخې د راپور مو واورېده چې د موقت حکومت پر موضوع څرخېدی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش نن وویل سولې ته د رسېدو لپاره لنډمهاله او موقت حکومت ته اړتیا نشته، او هغه دا د افغانستان د دښمنانو هڅې وبللې. پر همدې موضوع مو مخکې د چارو د کتونکي او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره خبرې وکړې، او په دې اړه مې د هغه نظر وپوښو چې سرور دانش چې کله وایي موقت حکومت ته اړتیا نشته او دا د افغانستان د دښمنانو هڅې بولي، څوک نه غواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي؟
له بده مرغه تر اوسه پورې چې د بین افغاني مذاکراتو په نامه باندې کوم پروسه پیل شوې ده، د سولې لپاره اصلا هغه ډول چې لازم دي کار نه دی سوی. مطلقا د واک د ویش لپاره کار روان دی. طالبان هم د نن سره جنګېدلي دي، ویل شکه چې د واک لپاره جنګېدلي دي، او نن هم که جنګېږي د واک لپاره. او دولت هم دغه چارواکي چې اوس په حکومت کې دي، د ولسمشر نیولې د تماوینونو او د نورو دوستانو د واک د ساتلو لپاره اخته دي. د موقت حکومت، عبوري حکومت یا انتقالي حکومت یا بل هر نوم چې ورکو، طبعا اسلامي حکومت نوم ورکول کېږي، هر حکومت یو بریجنګ یا د یو کلر رول لوبول دلته اړین دي. ځکه که چیرې طالبان راتللی د همدې حکومت تر چتر لاندې یو ځای کېدلی، په همدې حکومت کې ځان مدغم کولی، نو دا جګړه دومره نه اوږدېدله او نه هم دومره په زرګونو افغانان چیدن کېدل.
آزاد صاحب، د موقت حکومت جوړښت یا په څرنګوالي باندې چې هغه یو اړتیا ده که نه، او پرې به خبرې وکړو. خو خبره دا ده چې دای چې وایي چې د موقت حکومت موضوع چې څوک راپورته کوي، دا د افغانستان دوستان نه دي، دښمنان دي. د افغانستان د څوک دغه موضوع راپورته کوي؟ آیا دا نړیوال دي، داخلي کړۍ دي، د سیمې هیوادونه دي، لوبغاړي دي، څوک دي؟
په دې کې خو نړیوال په سر کې دي، ښاغلی خلیزاد په سر کې دی، همدارنګه خپله طالبان دي، او دننه په افغانستان کې سیاسیون دي. اما زه فکر نه کوم چې دغه ډول توجیه شي لکه ښاغلی دانش توجیه کړی چې دا دښمنان دي. نه، دا دښمنان نه دي. ځینې یې ممکن د خپل واک لپاره هلیدلې وکړي چې د حکومت سره مخالفتونه لري، ځینې سیاسیون عقدهي برخورد وکړي. اما په ټوله کې که غواړو چې سولې ته ورسیږو، نو دغسې یو وضعیت راتک اړین دی، او دا په دې معنا نه چې دا دښمنانی. نو په سر کې متحده ایالاتونه دي، دا ډرافت یو بو جوړ کړی دی، ورسره خپل طالبان هم دي، او د سیمې هیوادونه طبیعي خبره ده چې د افغانستان په ټولو فضایو کې هغه کې جګړه وي که سولې، په هغو کې مهم رول لري، په هغو کې دی دخیل دي، دخیل شوي دي، او په ټولو مسایلو کې افغان دولت هم هلې ځلې کوي. دا اوس هم
آزاد صاحب، اوس چې د خبرو دوهم یا نوی پړاو په دوحه کې پیل شوی، د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا سره ناست دي. تقریبا یو کال مخکې په دوحه کې د فبروري په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقه شوې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ وویل چې د دغې موافقې ډېر مسایل ګونګ دي، مبهم دي. ولې اشرف غنی اوس دا موضوع راپورته کوي، او ستاسو په نظر آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ په دغه موافقه کې کوم ګونګ شایسته؟
بدبختانه افغان دولت سولې لپاره د بین الافغاني مذاکرات لپاره، یعنې د صفر پاس تللی دی، هېڅ ډول پالیسي یا رودمپ یا د سولې لپاره تګلاره نه وه. همدغه فشارونه وه، او بیا مصلحتونه وو، سیاسي مصلحتونه، د حیات څرنګوالی یا په هغه حیات کې کوم خلک ځای پر ځای شوي دي، هغه هم مطلق د سیاسي مصلحت له مخې چې د یو خاص سیاسي ګوند یا حرکت استازیتوب پرې دا سره یو ځای شوله. نو ځکه نن د دې هر شیبه د دې هغه وینا د دې تګلاره فرق کوي. دا توافق چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ په 9 فبروري 2020 کې لاسلیک شوی و، زما په ګډون د سوګنی پاده چې د نیل وسته یز ماسره کاپی پرته دا ولسمشر خپل وسته دی ار وسته دی، په دې کې هیڅ سمو په هم نه دی. هغه کې ډیر واضح لیکل شوی دی، یوازې د دې لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې کې لیکل شوی دی چې طالبان په راتلونکي کې داسې خلکو ته پناه نه ورکوي چې غره یا پاسپورت نه ورکوي یا ویزه نه ورکوي چې غره متحده ایالاتونه یا د متحده ایالاتونو اتحادیو ته ګواښ وي. یعنی یو ډول طالبان په واکه ټول اشاره شوی ده، مو په هم نه ده دا کښته.
د د چارو کتونکو د باور غورزنګ مشر نجیب آزادو وړاندې به دغه راز واوري چې د کړکیچونو نړیوالې ډلې انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تم ده. راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو تپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 تپه صافه وزي اورېدلی شي. بیا هم د افغانستان د سولې له بهیر لري نزو د کړکیچونو نړیوالې ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته تمه ده. په تمده جو بایدن هم ټاکل شوی چې د راتلونکي اونۍ د جنوري په 10 د ولسمشر په توګه لوړ وکړي. دغه ډلې په دې راپور کې ویلي چې جو بایدن ته پکار ده چې ژر تر ژره د افغان سولې او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د ایستلو برخلیک او پالیسۍ معلومه کړي. په دې اړه نور حال به زموږ له همکاري واورو.
د بحران ګروپ نړیوال سازمان د آسیا برخې په خپل یو تازه راپور کې د امریکا پر نوي منتخب ولسمشر جو بایدن غږ کوي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو لپاره دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي ته دوام ورکړي. دغه راپور چې نن د چهارشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلي چې جو بایدن د افغانستان د پوځیانو د ایستلو همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2 فبروري د 9 تړون ته جدي پام وکړي او خپل دریځ د څرګند کړي. راپور کې راغلي چې د بایدن اداره د تروریزم پر ضد مبارزه باندې په ټینګار تمرکز وکړي. یاد راپور کې ذکر شوی دا مهال افغانستان کې په داسې حال کې چې د سورې خبرې اترې روانې دي خو په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې جګړه لا پراخه ده. د بحران ګروپ په راپور کې ادعا کوي چې افغان سولې پروسې ښکیل ورخونو د بایدن د ادارې د کار تر پایله دا پروسه ځنډنې کړې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت د اداره د وی د دغه وزارت وایاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د سولې پروسه کې نوښت یوازې د افغان حکومت په صلاحیت دی. میرمن انوري دا هم وویل چې ډیره هڅه کیږي د کیفیت سربیره د پروسې سرعت هم په نظر کې ونیول سي ترڅو هر څه زر د بهیر ګټوره پایله ورکړي. دی وویل چې زموږ همکارانو البته د نړیوالو همکارانو حضور د سولې په پروسه کې اغیزمن دی خو په ټوله کې د سولې په بهیر کې نوښت افغانستان د اسلامي جمهوریت په لاس کې او په دې برخه کې بشپړ چمتووالی اراده او عمل د عمل خپلواکي لري. میرمن انوري وایي د همدې ارادې لپاره د افغان حکومت مرکزی پلاوی په خپل وخت دوه ته رسیدلی او له مقابلې ډلې طالبانو سره د سولې مذاکراتو دویم پړاو رسمي بحثونه پیل کړي دي. همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم آزادی راډیو ته وویل د بحران ګروپ نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د نظر ورکړ چې د دوی کارونه د دوی د ترتیب له مخې روان دي او په خبره د چا د تللو او راتللو پورې هیڅ اړه نه لري. د بحران ګروپ یاد راپور کې د ډونالد ټرمپ د ادارې هغه اعلان ته هم اشاره شوی چې د طالبانو سره د دوه له تړون سوار لاس میاسي وروسته به افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. راپور کې ټینګار شوی چې جو بایدن که څه هم په خپلو مرکو کې یوازې ویلي چې د امریکا ګټې ورته مهمې دي خو په خبره یې باید خپل ځواکونه د افغانستان په مسؤلانه توګه وباسي. هغه ژمنه چې ټرمپ کړې وه دا نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا شن راپور خپروي چې دا مهال د افغان حکومت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوی په قطر کې په دوحه کې د مذاکراتو په دویم پړاو کې د اجنډا پر سر بحثونه کوي. بلې نورې سره
بلې کور ودان قدر من اوریدونکو د په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره لې دوسره مو د کړکیچونو د نړیوال ډلې یا انټرنیشنل کرایسس ګروپ د ورستی راپور مهمې برخې واورېدې چې وایي د افغانستان د سولې پروسه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن تګلارو ته په تمه ده. ټاکل شوی چې جو بایدن هم د نوي ولسمشر په توګه راتلونکې اونۍ د جنوري په 10 لوړه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
وړاندې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا استازو جرګه بیا نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ د مترزانو د هغه برید په خاطر استضا کوي چې په پایله کې 15 تنه وژل شوي دي. خو بیا هم د افغانستان په اړه پر راپورونو ته دوام ورکوو. ورزګان چارواکي وایي د هغه ماسي چارواکي د فساد په تور سره ولایت معرفي کړي چې په دې ولایت کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مسؤلیت درلود او ناغیړي کړي. دا خبره ده ورزګان والی نن رسنیو ته کړې ده. نور به په دې راپور کې وورو.
د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته په واسطولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د ټولنیزو او روغتیايي چارو د پراختیا پروګرام موسسې مسولینو فساد کړي او څارنوالۍ ته معرفي سوي څو حساب ورسره وسی. د ټولنیزو او روغتیايي چارو د پروګرام یا SHDP په نوم د غیر دولتي موسسې له تیرو دوو کلونو څخه د امي روغتیا له وزارت څخه ورزګان کې د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو قرارداد اخیستی او په دې برخه کې د خدماتو د وړاندې کولو مسولیت لري. خو د ورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د موسسې د قرارداد سره سمې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
SHDP موسسه کې دلته د روزګان ولایت روغتیايي خدمات ترځ کوي. د دوی خدمات مطابق د قرارداد نه و په دې کې فساد شوی وو او موږ دوی د شواهد او مدارک سره یو ځای عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کړه.
د روزګان والی دا نه دی ویلي چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د څومره درغلي تور دی. ولایتي اداره پر داسې مهال د یادې موسسې مسولین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي چې تېره اونۍ هم په دغه ولایت کې د ملي امنیت ادارې و تنه دولتي کارکونکي د فساد په تور نیولي وو چې وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سول. د ورزګان ولایت د امي روغتیا له رئیس ډاکټر عبدالغفار وطنوال څخه مې وپوښتل چې پر دې موسسې په کومه برخه کې د فساد تورونه دي.
یعنی پرسنل د ولایتي روغتون په شمول په اکثرو کلینیکونو کې د پرسنل کمبود دی. د ټریننګ لپاره قرارداد شوی دی چې ټریننګونه باید اېس کې هغه پیسې نه دي مصرف شوي او همدارنګه د ترمیمات دپاره چې دی ځینې کلینیکونو ترمیماتو ضرورت ولري هغه برخه کې پیسې نه دي مصرف کړي. د دواو کمبود دی. کلینیک کې د برق سیستم هلته باید وجود ولري چې هغه د برق سیستم بیې جوړ نه و. د شپې د خوا به یو قابله صاحبې دستي برق ته ولادتونه ورکوله.
هڅه مو وکړه چې د یادې موسسې د مسولینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم هغوی زموږ غوښتنو ته ځواب ونه وایه. ورزګان یو له هغه ولایتونو دی چې خلک یې د روغتیا په شمول په ګڼو نورو برخو کې د لومړني اسانتیاو بې برخې دي. د دې ولایت روغتیايي چارواکي وایي دغلته هر کال زرګونه کسان په هغه ناروغیو مري چې د درملنې وړ دي. د افغانستان د عامې روغتیا برخه یوه له هغو ده چې په تېر یوه کال کې پرله پسې د فساد او اداري درغلۍ تورونه او اداوې پکښې راپورته شوي دي. په ځینو مواردو کې دا تورونه د دې سبب سول چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو شمېر چارواکي له دندې لرې سي او ځینې نور څارنوالۍ ته معرفي سي. همدا څو ورځې مخکې د مرغومي پر 24 نیټه د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د عامې روغتیا وزارت څلور کارکوونکي د بډې اخیستنې په تور نیولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به یو نړیوال موضوع واخلو. د امریکا استازو جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي نن ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرونې د مترزانو د برید په خاطر استضا کوي. په دغه برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي. د امریکا استازو جرګه ولسمشر ترامپ داسې مهال استضا کوي چې د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. یعنی اووه ورځې وروسته به نوموړی واک بل منتخب ولسمشر ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. دا هغه موضوع ده چې زما همکار ملالۍ بشیر تعقیب کړي. همدا شیبه سره دی ملالۍ جان، مهرباني.
مننه نوري صاحب، زه باید ووایم چې د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه چمتو شوی چې ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري د شپږمې په پیښه کې لکه تاسو چې وویل د ده د رول په خاطر استضا کړي چې هغه ورځ د ده پلویانو د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو او په نتیجه کې یې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون وویل چې دی به د اساسي قانون د 15 مادې پر اساس چې دی کولای شي، اما ده وویل چې دی به ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې باندې لري نکړي. دا لرسته ورسته له هغه چې د دیموکراتانو په اکثریت استازو جرګې یو مسوده تصویب کړه او له اجرایي څانګې وغوښتل چې د اساسي قانون په کارولو سره چې ترامپ د کانګرس د ودانۍ د پیش په خاطر له دندې ګوښه کړي. کپتین ترامپ په دې خاطر چې دی نور د ولسمشري لپاره سم نه دی له دندې لري نه کړي. د استازو جرګې رئیس نانسي پلوسي ویلي چې دوی پلان لري چې ترامپ ژر تر ژره استعفا کړي او شاید دا کار نن وسی. ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه په تکراری توګه لیکل چې په امریکا کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د جنوري په 16مه نیټه د ترامپ ملاتړو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړ او غوښتل یې چې د منتخب ولسمشر جو بایدن له تاییده د کانګرس مخه ونیسي. په دغه پیښه کې د اول وړ ده چې د یو پولیس په ګډون 15 کسان وژل شول. په استازو جرګه کې د اقلیت جمهوري غوښتونکو مشر کوین مکارتي چې د استیزا مخالف دی د راپورونو له مخې غواړي چې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي په خپله خوښه په دې اړه رای ورکړي نه د ګوند د دریځ له مخې. په کانګرس کې د ترامپ د نږدې متحدانو مخه یو مکارتي دی او مکارتي مخکې ویلي و چې د ولسمشر استیزا د امریکا پر یو موټی کې دوه بار عکس اغیز ولري. ویل کیږي چې په کانګرس کې به د جمهور غوښتونکو په ګډون ډیر استازي د استیزا د پریکړې ملاتړ وکړي. د سیشن په ورځ پرون په اعلان کې د وایومینګ استازي لیز چینی ویلي و چې ترامپ قهرجن کسان سره راټول کړي وو او دې حملې ته لمن وهله. دې همدارنګه ویل چې ترامپ کولای شول د دې هر څه مخه ونیسي خو د دا کار ونه کړ. درسنی راپورونه وایي چې ترامپ په دې باور دی چې دوی به استیزا سي خو د دې پروسې نتیجه په چټکۍ سره بدلیدای شي. نیویورک ټایمز راپور کړی دی چې په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل خپل مرستیالانو ته ویلي دی چې دوی باور لري ترامپ د استیزا کېدو ور دی ځکه چې د په وینا دی په دې مورد کې د ډیموکراټانو ملاتړ کوي. یعنی میچ مکانل د ډیموکراټانو ملاتړ کوي چې باید ترامپ استیزا سي. پرون د جنوري په 12مه نیټه ترامپ د تیر اونۍ د پیښو مسؤلیت رد کړی دی او دا ویل چې خلک غواړي دی په نقشه کړي. ډونالد ترامپ په سینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې د استیزا کولو هڅې امریکا ته خطر پېښوي او خلک په غوسه دي. د همداراز ویل چې د هیڅ تاوتریخوالی نه غواړي. وروسته ترامپ د امریکا او مکسیکو ترمنځ د پولې لیدو ته لاړ او هلته یې ویل چې اوس وخت را رسېدلی چې ملت ورغېږي او اوس د سولې او ارامۍ وخت دی. دا په داسې حال کې د نوري صاحب چې ټاکل شوی ده و ورځې وروسته د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 16مه نیټه د منتخب ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي. ډونالد ترامپ ویلي چې په دوه مراسمو کې به ګډون نه کوي.
بلې ملالای بشیر تاسو نن مننه قدر منورین کو وامه ردل چې د امریکا استازو جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دین نو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانې د تیرې اونۍ د مترزانو د بریټ په خاطر استیزا کوي او له هغه وروسته کچې نو موړې استیزا شي د موضوع د سنا جرګې تر جکیږي. په سنا کې هم جمهوریت غوښتونکو اکثریت دي او د سنا جرګې دوه درېمه برخه باید د استیزا ته رای ورکړي چې ولسمشر له واک به واک شي. دا به دوهم ځل وي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په څلور کلنه دوره کې استیزا کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
بارالما د جوجان ولایت نه د خوشی دیول سوالي او د رسیدلی خبره کومه. ما د وزارت مالداری څخه شکایت دی چې دا من درخواست دی چې موږ هم ته واوري لاندې کړیو. مالداری هم بیخ په ښه حالت کې ده. مالدار سلام په احترام
سلام
یا علم بولی ما دا غور دا ولایت فرا دا غا پیغام ازادی رادیو تا اجدم چی دا غا شول دی وکیش چی افغان زخون دی که وستوان تانیبان دی سل پر سلی که بای چی شول سر وسی سر کشی په قطر کې کښېني که په افغانستان په هر ځای کې کښېني باید چې 100% سوله سره وکړي تر د غټ غټ حسابو تیر شي د افغان ځواکونه یا حکومت مشران یې هم تیر شي طالبان یې هم تر هغه کوچني کوچني او غټ غټ حسابو تیر شي چوکي ته زورونه نه وي ګوره نو ټکور ټکور شنو دو نو بلا وخت نه ورکوي بلا سوله وي وکړي السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا و دې ازادي رادیو ته اوریدونکو نظرونه چې دې ازادي رادیو په غږ اسپټون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم درته خبرو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مه هېروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص فریبا ظاهر ته ورورکو چې یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د هغو افغان پناهغښتونکو چې په جرمني کې د پناهغښتنې راڅوي یو شپږویشت کسیزه ډله نن کابل ته ورسېده. د ننګرهار د استیناف محکمې او کارکوونکو د نامعلومو کسانو په ډزو وژل سوی دی. دا پېښه نن سهار سوی خو تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشود ولسوالۍ د وروستۍ پېښې د ارزولو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته تللی دی. ادعا سوی چې په خاشود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یوه هوایي برید کې لږ تر لږه څوارلس ملکي وګړي وژل سوي دي. افغان چارواکي کی په لوګر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو د وی کارخانه د کشف او لمنځوړلو خبر ورکړی خو طالبانو بیا د خبره رد کړی ده. د ایران پوځ په عمان خلیج کې د نږدې واټن وشتونکو سمندري توغندوی پوځي تمرینات پیل کړل. د ایران دولتي رسنیو داس مهال دا راپور ورکړی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ لانجې اوج ته رسېدلې. یوټیوب وایي د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ رسمي چینل یې بند کړی دی. د دې ټولنیزې شبکې مسؤلین وایي دا اقدام له دې کبله سوی چې ولسمشر ټرمپ د تاوتریخوالي د پارېدو په برخه کې د یوټیوب له پالیسیو سرغړونه کړې. د کرملین منتقد الکسی ناوالني وایي روانونی به بیرته روسیه ته ولاړ سي. ناوالني چې د زهري مسمومیت څخه ژوندی پاتې سو 15 میاشتې په جرمني کې د درملنې لپاره تیر کړ. او د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګه شایي د کانګرس پر ودانۍ د مظاهره چانو د برید په خاطر نن ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا کړي.
او مخکې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونه ته ور ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د روزګان فوټبال فدراسیون په لومړي ځل په دغه ولایت کې د پایا فوټبال فیسټیوال ترسره کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فیسټیوال کې نږدې سلو تنو تنکۍ او ځوانانو ګډون کړی و. د ښاغلي مشروف خبره د ګریسټورس فیسټیوال یا پایا فوټبال ورزش ته تنکۍ او ځوانانو هڅول لپاره مهم فیسټیوال بلل کیږي. نوموړي وویل چې په دغه فیسټیوال کې د تنکۍ او ځوانانو وړتیاوې معلومیږي او تر روزنې لاندې نیول کیږي. ښاغلی مشروف وایي په روان لمریز کال کې د پایا فوټبال فیسټیوال د هیواد په 28 ولایتونو کې څه باندې 4000 تنکۍ او ځوانانو ترمنځ ترسره شوي چې له دې ډلې 8 تر 10 پورې لوبغاړي غوره شوي دي. فوټبال فدراسیون وایي یاد فیسټیوال د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په کابل کې د وښو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د وښو فدراسیون رئیس سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوې وې. سیالیو کې 260 لوبغاړو له 80 کلبونو ګډون کړی و چې 80 غوره لوبغاړي راتلونکو سیالیو ته غوره شول. د یادونې ده چې دغه 80 لوبغاړي به د روان لمریز کال په هوت میاشت کې یو ځلې بیا سیالي وکړي او هلته به د لومړي دویم او درېیمې کټګورۍ ځوانان غوره شي. او د اتلانتیکو مادرید لوبډلې مشر روزونکي وتوانید چې د کلپونو په درجه بندۍ کې د تیرې یوې لسیزې غوره روزونکي مقام خپل کړي. د اتلانتیکو مادرید مشر روزونکي وتوانید چې په روسي لسیزه کې د مشهور روزونکو په ماتولو سره د نړۍ د غوره روزونکي لقب ترلاسه کړي. دغه روزونکي د 1250 امتیازونو په لرلو لومړی مقام ترلاسه کړی.
اساسي او بشري حقوق
برنو وريدونکو سلام نوم یو منی
د بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همایون هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ او ستاسو یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي، یا ساراندولۍ ته یا محکمې ته، چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي، او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو، یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نکي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او دته سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسې مدارک لرو چې هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې، چې هغه توپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او د جرم پرې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه. د کار د محل نه بې پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهه او تجربه په اساس باندې کوي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی په څه وخت کې کړی دی لکه کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی یا سړی د کور نه راستل سوی دی په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه یې وټکوله څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې هغه وایي زه به فلانکی یمه څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی دومره خبرې خو څوک ور کوی شي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله دا له کوره سوی که بیرون بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روانو پیدل چا سره روانو چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چی شو نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شواهد شهادت ترکوي دا باید هغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي کیدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حال کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته، نو د هغه قبلیدای نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشومی یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه و سراندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي. بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت، نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی، جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې، په جنها کې 15000 افغانۍ، په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي. یو او که چیرته محکمه و سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله، نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې له طرفه چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قجیب دی کونه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکله څومره په هیګي
فیروزی غمی دا یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلکې په اکله کوم باورونه لري؟
کله چې خځې شودې پخوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوږکیږي تلیږي، کله چې په روزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزي غمی څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یوه پښي لاس په ګوته یوه په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د فیروزي د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوتونکو. فیروزه یو ښکلی آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګې نه بیلابیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی، تلې په ګوتې وي.
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې رزق ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او دغه پوره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یوه پښي لاس په ګوته یوه په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کیل دلای.
د فیروزی د غمی پاک له خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې که د فیروزی له غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی پخوي ډوړی څاڅي پرزن، کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوږکیږي تلیږي، کله چې په روزه ورته ونسي هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر هلې ځلې کې چې هغه جوړې کې او په ګوته کې.
فیروزی ګوته خو که ژوندی غمی اگر دیر توانونه لری که غو یا میگه ملداره یی بچه تینا غرزه بی ضرارونم لدی که غره گتی لری بیا غره ضرارم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اگر زخم شریگی مگر ام فیروزه خو هغه ول کڅ دوغه کیږي به سیغه لور نه تیرسی سیغه پاس لغنه سیغه کوم خصلتونه غل دی کوم ضررونه لري هغه ضرر دی له باینه لورسی.
اکثر کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي. د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالیږي ځکه هغه داسې فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او داسې د یو نمونې په شان باندې ځان سره ږدي. دا چې استعمالوي که نه استعمالوي خو یو نمونې په شان سره ایښي.
دلته چې راغلې اوس څه رقم فیروزه دې ورته خوښه کړه؟ ارزانه ده؟ قیمته ده؟ څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړله غمي کې او هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکیب ته او دوه ګوشارې لري. نو دا مې ورته خوښه کړل چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دي. څومره چې غمی غټې مغونه قیمت هم سره غټېد. خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې. د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته. ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نه شي راټولېدلی. نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع به ورکوم. د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وخلو ځکه دا مې د افغانستان ده. نو داسې دوه درې توفي ورکو چې هغه کې خاص مشهوره په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شو او د لارل سو د ریچل وکتم کولم.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستونکي لري، فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي. ورته غوښ شي.
اتاس دکان کې ډیر ښایسته ښایسته شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول شوی. نن راځو دی فیروزي پاک لا تاسو ته معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمی د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
وګورئ تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسې ډېرې غټې غټې دي.
بله زنانه هم
او زنانه هم ستاسې درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېرې غټې ده. دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده. دا په څو ده؟
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمی دغه تیګه کوالټي او کیفیت خي دغه قیمت او ارزش زیات ده. او څومره چې دغه د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی دغه په قیمت کې هم تفاوت راځي. د دې غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري. دا قیمتونه هر څومره چې د غمی لوی غټي دغه قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وپیژني بیا کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دیده دغه ټول ضمانت او کیفیت او دغه بعد دا ورته تشریح کړي او د خپل مشتری باید مطمئنه کړي.
بله اقدرت وایي چې یوازې ګوتی ورته جوړوي له فیروزي غمیانو نه که نور شیان هم سته.
دا د مشتری په طبیعت او خوښې پورې ارتباط لري. اکثره دستبندونه لرو موږ لاکتونه دي، مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوته سره ده. په دې کې دام جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزي لاکت ما ته راښودلی سي؟
د موږ په دغه شوکېس کې هغه اصلي فیروزي دي ټولې په طلا کې موږ کار کړی دي. دا پتلا کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل سټه چې هغه سره والیم دي ګوتنده او لاکتم دی بلو
دا پتلا کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پیډي
محاسبه کوو منګه چې مثلا د څونه تلا په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ چې په حال تاسو دا تویني دا 55000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه ورکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا د وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي
اکثرا ته وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده
قیمت کې له ګډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا داسره چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه سمه
ده سلامت اوسئ تاسو نن تشکر یاب جهان
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کای څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی دا یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ دا ده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دینه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړی دي ځین خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشل ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د زمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل اغه نشي په فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتې په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزه باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بوکی خبرونه پایته رسوبو تربیه خې چاري